د سپین خبري او روکو راس د پروګرام قدرمن اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او نیکه هلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. په دې یو ساته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزای او زما قدرمن همکار فوزی احسان ستاسو په چوپړ کې
ما هم سلام های خدا تقدیمتان میکنم. آرزو دارم خوب باشین و بیننده و شنونده برنامه راک و راست باشین. البته در برنامه امروز راک راست در رابطه با واکنش اداره زنان سازمان ملل متحد که گفته است توشه و انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان عملا زنان را از زندگی عمومی حذف می کند و اختیارات گسترده را به پلیس اخلاقی یا محتسبان طالبان می تواند و محدودیت های گسترده را بر جمعیت افغانستان اعمال می کند. در این رابطه امروز با دو مهمان گرامی ما، هر یک نظیفه جلالی فعال حقوق زنان و ضیا بدخش آگاه مسائل حقوقی و قاضی پیشین، رابطه بحث میکنیم. و البته سوال اساسی ما هم این است که آیا این واکنش های جامعه جهانی، آیا طالبان به این واکنش های جامعه جهانی پاسخ داد، این قانون لغو خواهند کرد؟
بله مننه. دوارو اغلو او خغلو میلمنو تخر اغلاس وهم اجازه را که دلمرای پختنه د میرمن جلالی څخه وکم د خزا قونه خو حد اقل موږ مرات کو دلته. اغلی جلالی په دې قانون خو موږ تاسې د تیرو څو ورځو راهیسې غږېدلو، له کومه وخته چې طالبانو دا نوی قانون لغوه کړی غبرګونونه هم خورا زیات راغلي دي، ستاسې نظریات مو هم اخیستي دي. زه وایم چې په دې پروګرام کې ډېر په دې وغږېږو چې په راتلونکي کې څه کولای شو، آیا د نړیوالو بنسټونو دغه ډول اقدامات او اعلامې او نظریات څومره د وضعیت د ښه والي سره مرسته کولی شي. ستاسې په نظر د نړیوالو اداراتو په خاص ډول د ملل متحد دغه ډول موقف، فکر کوئ چې د وضعیت د ښه والي سره مرسته کولی شي؟ فکر کوئ چې تر دې نور جدي اقدامات هم په کار دي؟
سلامونه اونی که هیلی تاسو تا قدرمن ملمتا او طول هغا دوستان چی موجوینی جلالزای سای پرتا لشکا چی سازمان ملل متحد بیا خصوصا نن که چیر تا دسی یو چه مشخصی کلو چی نریوال طولنه یا سازمان ملل متحد که دخوزو اداره دوی پرتا لشکا چی پینزه برخو که که چیر تاول دا بررسی کو چی دوی کمو برخو که دی میرمونو لپاره کار کوی، هغه دا دی چی دوی دی جنسیتی مساواتو دی ترویج لپاره کار کوی، دی میرمونو دی پیاورتیا په خاطر باندې کار کوي، د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر باندې کار کوي چې ډیر زیات مهم دی. خصوصا هغه سازمانونه چې پالیسیګانی جوړوي، نړیوال سازمانونه چې د افغانستان لپاره پلیټ فارمونه او د حل لارې ورکوي، د هغه لپاره دا ډیر زیات مهم دی.
بله مهرباني اورو ستاسو آواز. مهرباني
نو څلورمه مسله دا دی چې د شوزو سیاسي ګډون زیاتول دی، چې متاسفانه کوم ډول ته چې دغه اداره باید د میرمنو سیاسي پیاوړتیا په خاطر باندې په دغه تیر درې کلونو کې باید کار کړی وای نه دا کړی. مثلا زه یو مثال وایم چې د دوهې په درې مناسته کې کله چې میرمنې حذف سولې، دغه اداره کولای سوای چې د سیاسي لحاظ نه د میرمنو مشارکت هلته تقویت کړي او د هغه لپاره دادخواهي وکړي ودرېږي، خو دوی دا کار ونه کړله. او پنځمه مسله چې دا د نړیوالو اصولو او ژمنو څارنه ده، کوم چې د اوسې طالبان نه مني یا نه تطبیقوي په افغانستان کې، یا بیخي ته درناوی ورته نه کوي، د غولو لپاره بیخي د منلو وړ نه دی. نو دا د دغه ادارې مسؤلیت دی چې دوی باید دغه ژمنې او افغانستان د بشري حقونو د و کنوانسیونونو غړیتوب لري. دا چې طالبان خو نشي کولی دغه د غړیتوب څخه پرته له دلایل د وړاندې کولو څخه یا تعهد ته یا د چا خبره نتیجې ته د رسیدو پرته هغه ټول رد کی، دا کار دوی قانونا حقوقي لحاظ نه دوی د دې کار حق نه لري. نو دا د دوی وظیفه ده چې دغه څارونو نظارت وکړي. کچیرته دوی په همدغه درې کلونو کې دوی داسې کار کړی وای چې دغه اصول او دغه ژمنو څخه یې څارنه کړې وای او نړیوالې دې ته کانوینس کړی وای یا متقاعد کړی وای چې دوی باید طالبان دې ته مجبور کړي چې دغه بشري حقونو لاقل دغه کنوانسیونونو غړیتوب چې دوی لري دا نه باید پام شي. یعنی دغه څارنې په نتیجه کې دا شای رامنځته کېدلی سوی، خو متاسفانه چې دوی ونه کړل. دا د تخنیکي او پنځه مهم پوینټونه چې دوی کولای سوی په دغه برخه کې کار وکړي.
مانه ناغلی جلالی، زه بخښنه غواړم د همکار څخه، زه به دا پوښتنه تعقیبي په دې وکم چې ښه اوس خو ظاهرا تاسې د خبرو څخه زما برداشت دا و چې د طالبانو فشارونه ډیر جدي دي، اما د نړۍ اقدامات ډیر دغه نه دي، ډیر په دې شکل نه دي چې دغه اقدامات د طالبانو مخه ونیسي. ستاسو په نظر کوم هم د دلایل چې تاسو د دنیا څخه ګیله لري چې جدي اقدامات نه دي کړي، ولی دنیا جدي نه ده؟
ډیر زیاته مننه. ګوري دغه مسله را ګرځېدلې سي، سیاسي اړخ لري، اقتصادي اړخ لري. په افغانستان کې د اوس لپاره طالبان یو شمیر هغه هیوادونو ته چې دی په نړیواله ټولنه باندې مستقیم اغیزه لري، ځکه نړیواله ټولنه او سازمان ملل متحد البته زما تحلیل دا دی چې دوی هغه استقلالیت چې دوی باید خپل دشمن او یا د منډیټ مطابق ولري، هغه استقلالیت دوی متاسفانه چې نه لري. او دلایل دا کېدلې سي چې دغه قدرتمن هیوادونه د اوس لپاره نه غوړي د طالب په الټرناتیو یا په ځایناستي باندې نور مصرف وکړي. د اوس لپاره دغه سرمایه ګذاري د ځینې هیوادونو لپاره چې پیسې ورکوي د افغانستان لپاره ممکنه نه ده. طالب یو ارزان مزدور دی د اوس لپاره، او دوی ساتلې ده، او د یو مودې لپاره دوی مکلف ده چې طالب وساتي. خو په بعد له یوې مودې نه اوس دا چې دوی بیا طالب ساتلې ده، لیکن ولی په رسمیت نه پیژني. دا هم یو خوشتنه ده د دې لپاره چې دوی په طالب باور نه لري. دوی فقط غواړي د طالب نه استفاده وکړي، ځکه افغانستان یو مهم هیواد دی. هم کچیرته مثلا د غربي هیوادونو د نظر وګورو، افغانستان مهم هیواد دی، او دوی کولای شي چې هر کله وګوري د زده امریکایي هیوادونو د زده غربي هیوادونو په علي باندې افغانستان استعمال کی. همدارنګه د اوس لپاره کچیرته د منطقي هیوادونه حتی وګورو، مثلا موږ او تاسو کډیر لري لار نشو، چین، روسیا، ایران، دغه هیوادونو ته وګورو، دوی هم د طالبانو سره په یو دی یوې خوا باور په دوی باندې نه لري، لیکن د بلې خوا موږ او تاسو ګورو چې اقتصادي استفادی کوي، او په خپل د بشري حقوقو په کنوانسیون کې الته د طالبانو غیر مستقیم، حتی ایران او چین د طالبانو مستقیم لابي کوي. دا په دې معنی دا چې خپلم بیا بیرته ځان شاته کوي، او د رسمیت پیژندنې هغه اصلي معاملې چې دا هغه بیا دوی نه تر سره کوي، په څه خاطر باندې چې دوی باور هم نسی کولای، لیکن دوی خپل د اقتصادي او سیاسي منافع په خاطر باندې طالب ساتلی دا خو دلته اوس قرباني کیږي. څوک متاسفانه د افغانستان خلک او تر ټولو زیات به د افغانستان میرمنې. دا زما هغه تحلیل دی چې په دغه درې کلونو کې موږ لاړو مستقیم تقریبا 15 هیوادونو ته ما سفر وکړو، همدارقم د سازمان ملل متحد په شمول، د شورای امنیت په شمول، د بشري حقوقو د کنوانسیون په شمول، د دوی سره موږ ناسته ولاړه وکړه. دا چې نتیجې ته نه را رسیدو د پدی خاطر باندې ده چې حتی هلته غوي مستقیما خپل د ګټو په حق لا باندې ژغیږي. اوس نو کچې ته بیرته زیو لاندې اشاره واچوم، او به خې اخیری خبرې مې دي، یو لاندې اشاره واچوم د دوه په دریمه ناسته په اجنډا باندې. ولی په دغه اجنډا باندې مثلا د په منطقي کې د امنیت په حق له خبرې وسولې، د تروریزم پر ضد مبارزې اړوند خبرې وسولې، مثلا د زندانیانو په حق له باندې خبرې وسولې، مثلا د تاریخ د کشف په خاطر باندې او مخنیوي په خاطر باندې خبرې وسولې. خو هلته د افغانستان د میرمنو د حق، د بشري حقوقو د وضعیت حق، یو حاشیه‌ای مجلس وو، یو نمایشي مجلس وو چې هغه یو څو کس چې لابیګران وو او د افغانستان د خلکو لپاره د منول ورنو، د هغو سره یو 15 دقیقې ناسته وسول چې د مختلف هیوادونو ریپرزنټیټیو یا د نمائندگان حتی حاضر نشول چې د هغو سره کینی. نو دغه مسایل کچې ته موږ او تاسو را بصیر کو، دغه نتیجې ته رسیدو چې دغه شاید عمده دلایل.
بله، تشکر نظیفه جان، به شما برمیگردیم. حالا هم سوال ما متوجه آقای بدخش است. بدخش البته به گفته اداره زنان سازمان ملل متحد در طول 3 سال طالبان بیش از 70 رهنمود، حکم، دستورالعمل علیه زنان صادر کردند که تمام از این منجر به سلب حقوق زنان شده. در نخست سوال ما از شما ایست که فکر میکنین که تفاوت این فرمان تقنینی یا ایست که قانون با تصامیم قبلی طالبان در مورد کار، آموزش و آزادی های زنان چی است؟
با سلام خدمت شما و مهمان برنامه و همچنان مردم افغانستان. خب ببینین، طالبان از روزی که به قدرت رسیدن، کابل به عنوان پایتخت سیاسی افغانستان به دست گرفتن و جغرافیای افغانستان را به دست آوردن، در نتیجه یک معامله ننگینانه با ایالات متحده آمریکا، از اول معلوم بود که طالبان یک گروه زنستیز و یک گروه متحجر، یک گروه عقبگرا و یک گروه دشمن زن هستند. در باور طالبان و در اندیشه طالبان زن جایگاه انسانی ندارد. بنابراین اونها در روزهای اول که اجازه دادن نسبی به خانم ها تا در رسانه ها باشند، تا در ادارات دولتی باشند و همچنان در نهادها و مؤسسات بودند، اون روزهای اولی بود که طالبان با ترفند و نیرنگ میخواستن پیش بیایند، چون لحظه گرم رسیدن به قدرت طالبان بود، نمیخواستن دنیا از اونها ناراحت شود. آهسته آهسته طالبان برای تطبیق همون اندیشه های دگم متحجرانه ای که 20 سال برای زن ستیزی، برای نابودی زن، برای لگدمال کردن کرامت انسانی زن کشته داده بودن، افغانستان را به ویران و ویرانه تبدیل کرده بودن، آهسته آهسته هیبت الله فرمان های تقنینی برای محدود کردن زنان صادر کرد که اخیرا منجر به ستمنامه تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر شد. من این قانون را از اول تا آخر با همون پاورقی های عربیش خواندم که اونجا کمترین چیزی که در این منابع این قانون شما میتونین پیدا بکنین نصوص صریح قرآن و سنت، یعنی احادیث صحیح متواتر که قطعیت حکم را ثابت بکنه، در این پاورقی ها وجود نداره و همچنان به آیات قرآن کریم بسیار کم استدلال شده، بیشتر تکیه کرده بر دیدگاهی تعدادی از فقهایی که 100 سال، 200 سال، 400 سال تا 1000 سال قبل میزیستند. دنیا تغییر کرده، ما در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی قاعده کلی داریم که میگه الحکم یدور مع علته وجودا و عدما، یعنی حکم در محور علت خود میچرخه، هرگاه اگر علتی وجود داشت حکم تطبیق میشوه و اگر علت وجود نداشت حکم از بین میروه. یا هم قاعده فقهی دیگه داریم که تتغیر الاحکام و تغییر الازمان، زمانها زمان عوض میشوند، احکام هم تغییر میکنه. ما چند تا احکام اعتقادی در دین داریم که حالا توحید است و نماز است و زکات است و حج و رستاخیز قیامت و رسالت پیامبر به عنوان آخرین فرستادی خدا. دیگر احکامی که در دین هست اینها احکام تطبیقی هستند که بیشتر بعد عقیدتی ندارن، با بعد عبادی دارن، با بعد عبادی هم یک مقدار بعد اخلاقی دارن. با اون تعداد از احکامی که ابعاد عبادتی دارن اونجا تکلیف مالایتاق متوجه شخص مسلمان نمی شود و او تغییر میکنه با در نظر داشت شرایط زمانی. حالا چیزی را که در ماده 13 این قانون به بحث مباحث کجای زنان باید تحت پوشش یا همون چادری یا حجاب قرار بگیره یا به تعبیر طالبان عورت هست، واقعا چیزی است که به کرامت انسانی زنان افغانستان اهانت شده. این یک ظلمنامه و یک ستمنامه است که مستقیما ماهیت و هویت زن بودن زنان افغانستان را اهانت و توهین کرده که هیچ جایگاهی در دین به شریعت اسلامی، شریعت و در نصوص دینی و قرآن کریم نداره. برای از این که ما زمانی در قرآن میریم، ما آیه های نخست سوره آل عمران به ما میگه که مرد و زن یکسان آفریده شدن، انا خلقناکم من ذکر و انثی، همه زنان و مردان از یک مرد و زن آفریدن، هیچ مردی در هیچ مرحله از هیچ زنی برتری نداره، یک نسبت و تناسب هست. اگر در جای بر استعداد و توانمندی مردی برتری داره، در جای دیگر زنی برتری داره. بناهن طالبان با همین تطبیق این قانون خلافی یا صدور این قانون خلافی اصول تدوین قوانین هست. در یک نظام مدرن امروزی تفکیک قوا وجود داره، قوه مقننه هست، قوه مجریه هست و قوه قضائیه هست.
بدخش شما از قوه قضائیه و قوه اجرایه و تطبیق قانون صحبت کردین، شما چه فکر میکنین حکومت ها چقدر میتونه حق دارن تمام نصایح دینی را بیارن در امور زندگی روزمره دخیل بسازن، مثل که دینی بسازن تمام بخش های حکومت ها. شما در این مورد نظرتان چی است که امروز طالبات تمام امور به مو تعبیر خودشان، تعبیری که از اسلام دارن، میخواین عیار کنن؟ شما فکر میکنین این چقدر مشکلات با خودش به وجود اول میاره که تمام امور دینی رو دخیل بسازیم در کارهایی که مثلا حکومت داری، کارهای روزمره که امروز چقدر زندگی وسیع شده، امکان داره؟ نظرتون در این باره چیست؟
ببینین من به همین قسمت سوال شما میایم از رهگذر یک تحلیل بسیار کوتاه در مورد دولت.
بله.
دولت مدرن متشکل از سه قوه قضاییه، مقننه و اجراییه هست. همیش قانون در قوه مقننه می رود، تدوین می شود، بعد از تصویب می رود به شخص اول کشور تا اون را توشیح بکنه. بدبختی در اینجا هست که در نظام و اداره طالبان که شمه و بوی از یک حکومت مدیر نیست، خود کوزه و خود کوزگر و خود گل کوزه. اینجا تفکیک قوا علاوه به ای که صورت نگرفته، یک تداخل وظیفوی بین وزارت امر به معروف طالبان و دادگاه طالبان، پلیس طالبان و سارنوالی یا دادستانی طالبان وجود داره. بدبختانه اینها آمدن فکر کردن که نظام پیش بردن و دولتداری اداره مدرسه حقانیه پاکستان هست، ما میتونیم در چوکات مدرسه دولت را مدیریت بکنیم، که بدبختانه چنین نیست. ما بدیم به قسمت سؤال شما که طالبان، ببخشید اگر سوالتان تکرار کنیم.
بله، منظور می بود که یک حکومت کاملا دینی ساختن، یعنی تمام امور حکومت بیایم بگویم که والا ما به اساس اسلام یا به اساس قرآن جور میکنیم، چقدر امکان داره که امروز یک حکومت کاملا به تصامیمش به اساس دین گرفته شود؟ البته امو بعضن میگن جدایی دین از حکومت یا هر چی که نامش میگذارن، من نمیفهم این چقدر میتونه در تطبیق شود در یک حکومت، در ادارات مدرن.
ببینین، دین در دولت هیچ جایگاهی ندارد. بسیار واضح و سریع، شما زندگی پیغمبر اسلام را مطالعه بکنین. زمانی که 10 سال بعد به پیغمبر به مدینه میره، با وجودی که پیغمبر شارع هست و با وجودی آن که وحی هم به پیغمبر میآید، ولی پیامبر اونجا میثاق مدینه را نوشته میکنه. میثاق مدینه بر مبنای تکلیف و مکلفیت حکومت در قبال رأی شهروندان و تکلیف شهروندان در قبال حکومت تدوین میشود. اونجا مکلفیت های پیامبر به عنوان مسئول نظام، مکلفیت های شهروندان مدینه اعم از مسلمان و یهود تسجیل یافته. من امیدوار هستم که طالبان حد اقل مواد میثاق مدینه را باید بخوانند. حکومت پیامبر یک حکومت مدنی بوده، برخواسته بر قانون میثاق مدینه بوده و پیامبر هم حکومتش مدنی هست، نه حکومت دینی. ما اگر قرار بر این باشد که دین را بیاییم در حکومت جای بدیم و از دین را به عنوان ابزاری برای تطبیق اهداف و مرام حکومت به عنوان یک وسیله استفاده بکنیم، اونجا استبداد خلق می شود. و زمانی که هر حکومت دینی لازمیش استبداد است، فرق نمی کنه که او در قالب خلافت است، او در قالب ولایت فقیه است، یا او هم در قالب جمهوری اسلامی. هر چیزی را که نامش بگذاریم، اگر حکومت ایدئولوژیک باشد، دین مبنای حکومت باشد قرار بگیره، اونجا استبداد لازمیش. ما در تاریخ این را داریم، همین حکومت معاویه ابن ابو سفیان که زمانی در اسلام می آید به عنوان یک حکومت ستم پیشه می آید، به عنوان یک حکومتی است که بر مبنای زور و تغلب می آید. زور و تغلب در اسلام جایگاه نداره. ما پس از پیامبر 4 انتخاب داریم. ابوبکر بر مبنای رأی مردم انتخاب می شود، در یک فضای 1400 سال قبل آزاد در سقیفه بنی ساعده. دموکراسی 1400 سال قبل همو هست که مدینه تمثیل میکنه، ابوبکر را انتخاب میکنه. بعدن روش ها تغییر میکنه، عمر انتخاب میشود، عثمان انتخاب میشود، حتی حضرت علی در مسجد میرود میگه تا وقتی که همه مدینه به ما بیعت نکرده من نمیتونم زمام امور را بگیرم. ما این چیزها را در اسلام نمیبینیم. میایم یک حکومتی که ریشه در ظلم و استبداد در تاریخ اسلام داشته، حکومت اموی ها و عباسی ها و عثمانی ها بوده، اون را مبنا و معیار قرار میدیم که اون برای امروزی و پاسخگوی امروزی ما نیسته. هرگاه این دین وسیله توجیه قدرت شود، انسانها برداشتهای شخصیشان را در قالب دین نماد تقدیس و مقدسی تلقی میکنند و مردم را وادار میسازند تا از این سمبول مقدس پیروی بکنند، در صورت عدم پیروی انسانها گناهگار شناخته میشوند. اینجا هست که در حکومت که برخواسته از اراده مردم، تفکیک قوا، پاسخگو بودن را ایجاب میکند، دین جایگاهی در حکومت ندارد.
تشکر بدخت دیر زیاد مننه. که اوس یوه لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته به په دې بحث وکړو چې آیا د طالبانو د سیاستونو په وړاندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ څومره همغږي شته.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د 8 تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
به هم خراغ لاست. اغل جلالی یو مسئله چی تل اشاره ورته کیږي او د بحث ور د غداده چی د نړۍ د هیوادونو ترمنز د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې هم یو ډول دوګونی چلند لیدل کیږي. مثلا د سیمې هیوادونه ظاهرا د طالبانو د حکومت سره روابط لري، که څه هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي، اما یو شمېر سفارتونه ورکړي دي او تجارتي روابط هم سته، قراردادونه او توافقنامې هم لاسلیک کیږي. اما غرب بیا نسبتا د طالبانو د کړنو په وړاندې سخت دریځ لري. مثلا متحده ایالات وایي تر څو چې طالبان په سیاستونو کې نرمښت رانه ولي، دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې هم مثلا د طالبانو محدودیتونه غندلې دي. فکر کوي چې د دنیا د هیوادونو ترمنځ همغږي هم مهمه ده، او په خاص ډول کله چې د دنیا دریځ یو سي، فکر کوي چې د طالبانو د سیاستونو په وړاندې یو قوي موقف رامنځته کیږي. څومره دنیا د افغانستان په مسله کې همغږي ده؟
ډیر زیاته مننه کوم. زه باید مشخصا ووایم چې دنیا د افغانستان په وړاندې خصوصا د طالبانو د قدرت یا واک ته رسیدو وروسته اصلا یو موضوع د افغانستان په وړاندې نه لري. تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله. زه هم کولای سم چې دغه موضوع په درې برخو باندې وویشم. یو دا دی چې غربي هیوادونه دي چې مثلا د امریکې د متحده ایالاتو په شمول باندې دوی ظاهرا د دې تمثيل کوي چې دوی لپاره بشري حقوقونه مهم دي، دوی لپاره د خوځو حقوقونه مهم دي، د بشري حقوقونو وضعیت دوی لپاره مهم ده، او د طالبانو د رسمیت پیژندنې هم په همدې خاطر باندې ټکنی کړی دا وزندولې ده. خو زه فکر کوم چې دوی دا هغه ظاهري خبرې دي چې دوی هغه ظاهرا سیاست چې کوم لوبي په ظاهري بنا باندې دا د دوی نظر ده، په دې خاطر باندې چې غربي هیوادونه د دې هغه پیاوړتیا یا قدرت یې درلودل چې د اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د همسایه هیوادونو سره کینی او یو مشترک نقطې ته سره ورسیږي. که چیرته مشترک نقطې ته هم نه رسیږي، لاقل اسلامي هیوادونه د افغانستان په وړاندې دي ته حاضر کی چې هغوی د طالبانو سره کښینی. یعنی د اسلامي هیوادونو یو ځنې دلیل چې د افغانستان په وړاندې تر اوسه پورې هغه سره قامت مسولانه اقدام چې باید دوی کړی وای وی نه کړل، یو علت هم هم د غربي هیوادونه دي، په دې خاطر باندې چې دوی خپل سیاستونه لري او دوی خپل د سیاستونو د ساتلو په خاطر باندې ظاهرا یو څه وای، لیکن هغه دوی کردار هغه دوی رفتار د چې د طالبانو څخه تحریمونه پورته شول یا افغانستان ته پیسې لیږل، دغه 40 میلیون ډالر پیسې افغانستان ته لیږل کیږي، لیکن د نظارت او ارزیابي یو میکانیزم نشته. د طالب څخه څوک دا پښتنه نسی کولای چې دغه پیسې ته چا ته ورکړي، حال دا چې راپورونه داسې شایي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر ورځ تر بلې ډیریږي، د سوی تغذی ماشومان ورځ تر بلې ډیریږي، د مور او ماشوم مړینه په افغانستان کې ورځ تر بلې ډیریږي، د مونو په برخه کې اقتصادي زیانمنتیا ورځ تر بل باندې ډیریږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خو تاسو ته معلوم دی. د همسایه هیوادونه هم لکه کچیرته تاسو ته مثال درکو، پاکستان، ایران، چین، روسیه، هغه هم د سی متنوع یا مختلف نظریات لري یا موزی لري. پاکستان د سیاسي او تاریخي کوم پیوند چې د طالبانو سره لري او ظاهرا شکاره کوي چې طالبان دوی سره ستونزه لري، او د پاکستان پاکستانی طالبانو تحریک چې کوم دی هغه د افغانستان یا د طالبانو لخوا باندې تقویت کیږي او پناه ورته ورکول کیږي او په خپل خاوره کې دوی. خو زه فکر کوم چې دا هم یو ظاهري مسله ده، ځکه طالبان د پاکستان سره یو ډیر قوي رشته لري او دا هیڅ کله نه نسی ټاکنی کېدلی. او روسیا او دا هیوادونه خو تاسو ته معلوم ده چې د فرصت څخه استفاده کوي، اقتصادي ډیر غټ قراردادونه چین، روسیا دا هیوادونه د افغانستان سره لري، او اسلامي هیوادونه لکه څنګه چې مخ کې تاسو ته اشاره وکړله، دوی متاسفانه تر اوسه پورې یوازنې کار چې کړی ده هغه دا دی چې یو ځل افغانستان ته خپل علما ولېږل، او په دوهم قدم کې یو څو سټیټمنټونه دوی ورکړل چې حداقل هغه ملامتیا په یو نحوي باندې دوی د غاړې څخه ایسته سي. لیکن هغه رقم ته چې شاید دا خبرې ډیر تکراری هم وي، لیکن زه دا خبرې یادونه په دې خاطر باندې کوم چې واقعا کوم مسولیت چې دوی کولای شوی د افغانستان په وړاندې باندې تر راکی یو هم نه دی کړی. دا غدری چې ما تاسو ته ویل متاسفانه چې بی نتیجه
پاتې شو. اغلی جلالی بدخ صاحب، تاسو څومره د اغلی جلالی د خبرو سره موافق یاست؟ سید د خو وزید چې هر هواد خپل ګټي لري او د خپل ګټو د تامین هڅه کوي، اما فکر کوي چې د افغانستان د قضیه سره د دنیا هوادونه یو ډول دوګونی چلند یا برخورد کوي؟
بالکل جناب آقای جلالزی، ما با حرفای خانم جلالی موافق هستم. دنیا با افغانستان واقعا با زنان افغانستان با آوردن طالبان جفا و جنایت کرده و هر عملکردی ننگینانه که خلاف کرامت انسانی، حیثیت، وقار و شرف زن افغان در افغانستان توسط رژیم سیاه طالبان صورت میگیره، در رأس ایالات متحده آمریکا به عنوان مدعی حقوق بشر و پاسدار کرامت انسانی و حقوق بشر و دنیایی که در کنار آمریکا ایستادن به این تروریست ها را آوردن بر افغانستان حاکم کردن، شریک جنایتی هستند که طالبا انجام میتن و بدبختانه صدای زنان افغانستان را هیچ جایی نمیشنود. امروز برای فریادرسی زنان افغانستان جز بارگاه الهی و مبارزات خستگی ناپذیر زنان افغانستان هیچ دروازه دیگری نیست که صدای زنان افغانستان را بشنوا. و بدبختانه کنفرانس اسلامی، اتحادیه کشورهای اسلامی و بزرگترین مرامی بزرگ علمی که معتبر هستند در دنیای اسلام مکلفیت دارند. طالب داره نه تنها به زن افغانستان اهانت میکنه، به مرد افغانستان اهانت میکنه، به جغرافیای افغانستان اهانت میکنه، با تاریخ مردم افغانستان اهانت میکنه، به دین اسلام، به خدا و پیامبر و به قرآن اهانت میکنه. ببینین بر بحث شما، امر بالمعروف در اسلام بیشتر متوجه زمامداران امور هست، یعنی ملت باید بره و زمامدارهای امور را زمانی میبینن تخطی میکنن اونها را متوجه تخطیشان بکنه. این فقهایی که اقوالشان به عنوان مبنای این قانون تذکر رفته، اینا در استبدادی ترین دور یا در دوران عباسی ها تولد شده در زندگی کردن یا در دوران اموی ها، یا کسایی بودن که به نظام های استبدادی ظالم و ستم پیشه عباسی و اموی مشروعیت بخشیدن. حرف های اونها نه دین هست نه متن دین هست، تنها برداشتشان از دین در سایه یک نظام استبدادی دیگری که عبارت از حکومت های اموی و عباسی و عثمانی. بنابراین قول اونها، برداشت اونها، تحلیل اونها را به عنوان مبنای قانون در قرن 21 قرار دادن و از اون رهگذر عزت، طرف و کرامت زن افغانی را لگد مال کردن، این اهانت به دین مقدس اسلام، به ساحت پیغمبر اسلام، به مقدسات دین هست. اگر کشورهای اسلامی، اگر کنفرانس اسلامی، اگر اینها متوجه این عمل کرده ننگینانه و مفتضحانه طالبان نمی شوند، به معنای این هست که اسلام را در لگد مال کردن توسط طالبان اونها هم شریک هستند. بنابراین حرفایی را که خانم جلالی صحبت کردن در کنفرانس های مختلف که ما رفتیم، در ژنوا رفتیم صحبت کردیم و آقای ریچارد بینیت آمد اونجا گزارش ارائه کرد، سوال شد که شما چرا مثلا در قسمت زنان افغانستان وقتی که سازمان ملل متحد اتوریته خود، پرستیج خود به عنوان یک نهاد ناظر بر عمل کردی دولت ها، با وجود که دولت افغانستان 7 معاهده رعایت حقوق بشری و کرامت انسانی، میثاق ها و کنوانسیون ها را امضا کرده و دولتی که میره و جانشین اون دولت در هر حدی که باشه مکلفه هست که اون کنوانسیون ها و اون معاهدات باید مرحله اجرا بکنه و عمل بکنه با اون، سازمان ملل متحد به عنوان بازیچه دست آمریکا امروز هر جنایتی پشت پرده ای که با طالب آمریکا انجام میده شریک اون سازمان ملل متحد است، چون بیشترین بودجه نهادهای سازمان ملل متحد را آمریکا میپردازه و سازمان ملل متحد به همون حرف بسیار عادی که میفرمایند هر که نان دهد فرمان دهد، بعده نان هست که از آمریکا دریافت.
بدخشت تاسی مخی همویل چی آمریکا طالبان وقت و رسول، اما در آمریکا استدلال داده چی دوی شل کال پا افغانستان که وجنگیدل در افغانستان دو پار جمهوری نظام را مسته کرد، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې هم ورکړې، خو دوی شل کله د طالبانو سره جګړه وکړه، بل اخر به یو جګړه پای ته رسیږي کنه. دوی د طالبانو سره د سولې قرارداد وکړ، اما جمهوری نظام چې ونه درید په دې کې ساسي په نظر متحده ایالات ګرم دی، ولی د افغانستان نظام رنګ سو، ځکه اردو پوز و جمهور رئیس و وزارتونه و امکانات و، نو دا ملامتي تاسې څنګه په متحده ایالاتونه اچوئ؟ ګورئ، تاسو
د خبره ته باید پښتو کې جواب وکم. د افغانستان د کوم اوسنی نظام او اوسنی واک د طالبانو په لاس کې دی، د یو مثلث دی، یو خاددي مثلث طالبان دی، یو خاددي مثلث د جمهوریت ناکام فراری او فساد پیشه رهبران دی، او یو مثلث امریکا دی. دغه درې مثلث طالبان او جمهوری نظام کې دغه وقت چې کوم کسان وو هغه لمړی کس چې اشرف غنی او بل د رهب جهادي رهبران او قومي کېداران او وزیران او د پاوز مشرتابه شو د دوی غلغ او فساد پیشه او دوی هم دغه د طالبانو په دغه جنایت کې شریک دي. کوم جنایت د طالبانو کوم توتريخوالي د افغان د شوز په مقابل کې چې کوم روان دي په دغه توتريخوالي کې په دغه جنایت کې برابر د طالبانو سره د جمهوریت نظام مشران هم شریک دي.
بله بدخش باز هم ما سوال میکنم از شما. البته شما از کشورهای اسلامی یاد کردین، کشورهای منطقه یاد کردین که دخالت کنن و این را یک شرم برای تمام کسایی که واکنش نشان نمیتن گفتین و خیلی مردم دیگه هم گفته این را یک شرم‌آور خواندن چنین فرمان تقنینی یا قانون هر چی که است. خب اما ما دیدیم که در گزارش‌ها و در بحث‌ها بسیار مشنیم که حتی مثلا از تی تی پی پاکستان از طالبان الهام گرفتن، آل جنگا را در پاکستان شروع کردن و اینا میخوان مثل طالبان در افغانستان قدرت داشته باشن. شما چه فکر میکنین تاثیرات چنین قانونی که به حساب طالبان هم سنگ اسلام و به سینه میزنن، چه فکر میکنین تاثیرات از این منطقوی از این فرمان تقنینی چی میباشه؟ آیا فکر میکنین کشورهای بیا بگه که خب اینی اسلام است و ما هم این قانون تطبیق میکنیم، چنین چیزی را شما میبینین؟
ببینین در عربی یک مقوله هست میگه من حفر بئرا لاخیه وقع فیها بنفسه، کسی که برای دیگری چا میکنه در اونجا خودش میفته. کشورهای منطقه جمهوری اسلامی ایران و کشور پاکستان، اینها کسایی بودن که 40 سال برای افغانها و مردم افغانستان به نام دین و جهاد، به نام جنگ، گاهی در برابر روس، گاهی در برابر تروریسم، گاهی در برابر آمریکا، اینها چا کندن برای مردم افغانستان. و امروز زمانی که قدرت تروریستای پرورش یافته در مدارس دینی پاکستان، ما که بیشتر از اونها به عنوان شیطانخانه های مذهبی نام میبرم، اونهایی که در اون شیطانخانه های مذهبی و پاکستان پرورش یافتن و در این شیطانخانه های جمهوری اسلامی پرورش یافتن و بر جغرافیای افغانستان مسلط شدن، امروز تی تی پی و همه جنایتکاران مذهبی که در پاکستان در منطقه دست و انجام اعمالهای تروریستی میزنن، دقیقا اینها نه تنها در کشورهای منطقه، از افغانستان و از رسیدن به قدرت طالبان تمامی جریانهای تروریستی از افغانستان تا شروع تا شمال افریقا جرأت و جسارت پیدا کردن تا در هر جای دست به اقدام تروریستی بزنن و این شریعت به نام طالبان را که جز ظلم، جز ستم، جز جنایت علیه بشریت نیست را در کشورهای خود هم تطبیق بکنن. امروز دولت پاکستان با یک چنین چالشی دست و پنجه نرم میکنه، ولی بدبختی یا خوشبختی در این هست که همون دست پرورده های دسترخان جنایت پاکستان که طالبان باشد، اصلا به صدای استخبارات پاکستان، به صدای نخست وزیر پاکستان و سیاسیون پاکستان به شمول مولوی فضل الرحمن که سفر کرد، حتی هیبت الله آماده نشد با فضل الرحمن از نزدیک ببینه، امروز پاسخ رد میده و دست رد به سینه ایشان میزنه و همون جفا و جنایتی را که مردم افغانستان از اینها متقبل شدن، روزگاری میشود که دست به گریبان پاکستانی ها میزنه و این شریعتی که در افغانستان تطبیق کردن در پاکستان هم تطبیق میکنن روزگاری.
تشکر. بدر صاحب مننه قدرمنو لیدونکو او ریدونکو وقفه لرو له وقفه وروسته په دې غږی چې د طالبانو دغه پریکړه او فیصله د کومه ځایه سرچینه اخی.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
به هم خراغلاست آقای جلالی، تاسی هم پخپل خبرو که دی مسئله تشاره اکره بدخش سب هم اول چی ده طالبانو دغه محدودیتونه چی اوز دوی پا افغانانو لغوی اصلا اسلام داتس نوی ستاس به نظر نو ده طالبانو دغه مفکوری ده کوم زه سرچینخی؟ آیا دوی دیر تونلاری دی ده خبره که آیا دغه مفکوری چی دوی غوری پا افغانانو تطبیق که ده بلزای دوی تویل که یا ستاس به نظر اسلام دغه سی حکم که؟
پرته له شکه چې د اسلام مبارک دین د طالبانو د دغه فرمانونو سره بالکل په ټکر کې دی او د اسلامي اساساتو سره کاملا هیڅ نه و همخواني نه لري، دا زه کولای سم چې په صراحت سره رد کوم چې طالبان اصلا کوم رفتار چې دوی کوي او کوم فرمانونه چې دوی صادرې یا کوم محدودیتونه چې دوی په افغانستان کې په میرمنو باندې په خلکو باندې راوړي دي، او حتی د دوی دغه د نظام یا د دوی د حاکمیت هغه رفتار او اساس او تشکیل هیڅ یو د اسلامي نظام سره سمون نخري. ډیر ش مثالونه مخکې بدخ صاحب ورته اشاره وکړه، د رسول اکرم صلی الله علیه و سلام، د خلفای راشدین او همدارنګي د حتی د اسلام په صدر کې ټول حکومتونو ته چې موږ وګورو هغه ځان ته یو منظم ساختار لري، لیکن تاسو د طالبانو دغه فرمانونو ته وګورئ او دا څه چې اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ورکړی دی، د خپل یعنی د حقوقي لحاظ او ساختار نه کچیر ته موږ ورته وګورو دا قانون نه دی، ځکه قانون چې جوړیږي هغه ځان ته یو پروسه لري چې دغه پروسه دوی نه ده طی کړې، او بل دالي چې دوی دا کوم تصامیم چې طالبان نیسي آیا دوی د تندروي په خاطر باندې ده، د جهالت په خاطر باندې ده، یا د اسلامي منابع او څخه دې استفاده کوي. زه د طالبانو دغه محدودیتونه او د طالبانو دغه تصامیم په دې خاطر نه بولم چې دوی جاهلان ووسی یا نه پوهیږي، دا درسته دی چې په دې کې اکثریت بې سواد دي، دا درسته دی چې دوی د دیوبندي مدارسو کې تعلیمونه کړي دي او په اسلام باندې نه دي خبر، تندروي دوی په ذهنیتونو کې پیچکاری سوي دي او دوی افراطیت ته ډیر تدریس سوي دي دوی ته، لیکن زه فکر کوم چې ځینې هیوادونه دغه تصمیمات بیرونی نیول کیږي، او هغه هیوادونه چې په افغانستان باندې ډیر نفوذ لري د هغه هیوادونو په واسطه باندې په طالبانو باندې دغه تصمیمونه نیول کیږي او تطبیقیږي. زي مثال تاسو وایم، او زه همداسې احساس کوم ډیر چې مثلا چین، مثلا روسیا د قطر هیواد په واسطه باندې طالبانو باندې دغه فرمانونه اجرا کوي او طالبان دغه تصامیم په افغانستان کې نشرایي او تطبیقیي په څه خاطر باندې، دلیل یې څه دی؟ په دې خاطر باندې چې کچیر طالبان دغه تندروي پریږدي او دوی نړیوال نورمونو او میکانیزمونو ته ژمن پاتې سي، بیا خو نو دوی په رسمیت باندې پیژندل کیږي او دوی د نړیوالو نورمونو مطابق په افغانستان کې بشري حقونه نسی نقص کولای، او د دغه حالت څخه دغه هیوادونه بیا اقتصادي استفاده نسی کولای په څه خاطر باندې. په دې خاطر باندې چې کله دوی په رسمیت باندې او پیژندل سي، دوی بیا په خپل سر باندې نسی کولای. طبي خبره ده چې دوی را خارجي روابط د نړیوالو سره نور هم ټینګیږي او دوی بیا نسی کولای مثلا پر ډیر غیر مسلکی او غیر قانوني شکل باندې مادنونه د افغانستان څخه تاراج کړي، بیا دوی نسی کولای چې په ډیر ارزان بیا باندې په طالب باندې هر هغه اقتصادي پروژه چې غواړي هغه په دوی باندې تطبیق کړي. نو زه داسې فکر کوم چې مثلا د چین هیواد، روسي هیواد، پاکستان، ایران، دغه ټول هغه هیوادونه دي چې د قطر په واسطه باندې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې وو، او قطر هم یو له هغه هیوادونو څخه دي چې په طالبانو باندې ډیر نفوذ لري. زه فکر کوم چې دغه شیطانی او دغه غیر انساني، غیر اسلامي او غیر شرعي تصامیم چې دي، دا ټول د افغانستان څخه بهر نیول کیږي، ځکه زه طالبان د سی په واقعي شکل باندې او په مکمل شکل باندې تصمیم نیون کی نه بولم، ځکه نو دوی دونه ظرفیت لري، نه دوی دونه درایت لري، او نه دوی هغه خارجي سیاسي حمایت دونه دي چې دوی وکولای شي مثلا په یوازې ځان باندې دونه غټه تصامیم.
بله نازیفه جان، ما یک کوتاه از شما سوال دارم، یک کوتاه جواب بدین. حالا این قانون چرا اینقدر نگرانی زیاده به وجود آورده، یا امی فرمان تقنینی چرا اینقدر نگرانی بیشتره، در حالی که ما پیشترم گفتم طبق برآورد سازمان ملل البته اداره زنانش تقریبا 70 قانون در رابطه با زنان نشر شده. اگه کوتاه بگوین چرا اینقدر این واکنش برانگیز شده؟
به دلیلی که زنان افغانستان از حق مشارکت سیاسی، از حق مشارکت اقتصادی، از مشارکت اجتماعی اینا قبلا محروم شده بودن، ولی این فرمان خشنترین و به حد آخر به اوج خود افراطی ترین فرمان بود که از طرف طالبان داده شد، که حتی زنان به حریم خصوصی زنان و مردان در داخل افغانستان اینا پرداختن. ببینین عبادت اجباری که نه در اسلام و حتی از لحاظ اخلاقی در اجتماع جای نداره. اینا بالای مردم در مورد عبادت اجباری فرمان را صادر میکنن، صدای زن را عورت میدانن که من مطابق فقه حنفی اگه برتان استدلال بکنم، نه در قرآن، نه در حدیث، نه در شریعت، نه در فقه حنفی و حتی در سه مذهب دیگه که در افغانستان یا در جهان اسلام وجود داره، صدای زن عورت نیست. مسئله حجاب زناست که یک پرایویسی است. و حتی اسلام بر ازی احترام قائل شده، نه در قرآن نه در حدیث شما
تشکر نظیفه جان
نباشه حجاب زن چی رقم باشه. پس به خاطر افراطیت بیشتر است که جامعه بین المللی و تمام جهان به خاطر ازی فرمان چون دلیل رسیدن افراطیت به تمام جهان میشه در حقیقت، به می خاطر است که ترس و نگرانی بیشتره هم زنای افغانستان و هم جامعه بین المللی دارن.
تشکر. بدخش دقایق کمی داریم. البته شما که پژوهش های عمیق بسیار در به حساب آموزش های اسلامی انجام میتین و دارین و همچنان از نزدیک گروه های مثل طالبان را شناخت دارین و میشناسین، به نظرتان، من هم سوال پیشتر همکارم تکرار میکنم که این ایدئولوژی یا این مفکوره را که طالبان دارن اگر در اسلام نیست از کجا میارن؟ این مفکوره ها از کجا میشه و فکر میکنین که مردم چه راهی دارن، مردم چه باید بکنن و چرا این قانون از نظیفه جانم پرسان کردم اینقدر بحث برانگیز است؟ شما هم فکر میکنین که افرادگرایی را بیشتر میکنه، یعنی مشکلات مردم افغانستان به خصوص زنها را بیشتر میکنه و راه حل چیست؟ بله با فکرم امی بله تشکر.
ببین به نخستین قسمت سوال شما باید بپردازیم که اینها از کجا آبشخار چشمهای از بعد از سقوط رژیم عثمانی در ترکیه 100 سال قبل، بدبختانه جریان‌های در دنیا در دنیای اسلام شکل گرفتن تحت و اولینش همون اخوان المسلمین به رهبری حسن البناست. بعد جنبش‌های دیگری در کشورهای مختلفی در شبه قاره هند بعد از شکستن استعمار انگلیس و ایجاد مدرسه دیوبند و تفکر دیوبندیزم که بعد از استقلال پاکستان و تشکیل دولت پاکستان به وجود می آید، استخبارات پاکستان، آیسای در مدارس پاکستانی، این یک دیدگاهی تسلط بر کشورهای منطقه را از لحاظ امکانات و به دست آوردن منابع اقتصادی دارند. اینا مطالعاتی دارند که کشورهایی که در زیر استعمار اتحاد جماهیر شوروی بودند مثل آسیای میانه و افغانستان، مردمش آنگونه که ایجاب میکنه سواد درستی ندارن، از آموخته های امروزی مدرن برخوردار نیستن. چگونه این مردم سنتی را ما باید چالش ایجاد بکنیم تا فرصت ها برای استفاده جویی پاکستان به عنوان یک کشور نوظهور دارای بسیار زیاد طمع و حرص و منابع منطقه؟ اینا شروع کردن به ایجاد مدارسی مرتبط به مکتب دیوبندی و سلفیزم و کلانترین منابع پولی را در دوران جهاد در این مدارس از همین کشورهای غربی و از همین استخبارات کشورهای غربی به دست آوردن و هزارها هزار طالب در مدارس اینها از افغانستان به شمول مایی که امروز با شما صحبت میکنم در این مدارس درس خواندیم. البته یک عده بسیار محدودی قضایا را درک کردن، ولی اکثریت اینها به جای از اینکه وفادار به سرزمین خود باشن، وفادار به همون آموزه‌هایی هستن که در مدارس برای اینها توسط استادان استخباراتی پاکستانی تزریق می‌شود. و ما اینها را از دوران جهاد تا دوران طالبان به قریه‌ها، قریه افغانستان بردیم و این فکر ما ترویج کردیم به مردم، فرهنگ و عنعنه خود مردم افغانستان را کنار زدیم، آمدیم فرهنگ پاکستانی را در اونجا ایجاد کردیم. اونجا رفتیم همه ارزش‌های فرهنگی افغانستان را حرام اعلان کردند و به جایش ارزش‌های پاکستانی را بردن در اونجا. به همین خاطر هست که اینها ریشه در این بازی‌های استخباراتی داره و این مدارس پاکستانی کلانترین بازیگاه این میدان هست که در اینجا اساتید اینها، طلبه اینجا با همون افکاری که استخبارات پاکستان برای ملاهای پاکستانی تزریق می‌کنند و ملاهای پاکستانی در این مدارس برای افغان‌ها و برای کسایی که در کشورهای آسیای میانه هستند تزریق میکنن و از اینجا هست که جنبش های تروریستی شکل میگیره. البته جنبش های تروریستی مسلحانه بیشترینش از همین مدارس پاکستان و از همین جریان های جهادی پاکستانی شکل گرفته و به دنیا ها و اقسان نقاط دنیا رفته. این را ما در
چون بسیار وقت کم هستم، حالا مردم افغانستان کدام راه انتخابی دارن و خصوصا زنان؟ شما میفهمین که بخش بزرگی از زنان افغانستان هم اکنون سرپرست ندارن، مردم همه ناناور خانواده های خود هستن. حالا فکر میکنین این زنان، این خانواده ها چی کنن؟ مثلا چی راه حل باقی مانده؟ البته من نمیگم که مردا اینجا متاثر نمیشن، اما تعداد بخش بزرگی از زنان افغانستان واقعا ناناور خانواده هاشون هستن، یا چی باید بکنن؟ چه راهی وجود داره؟
کوتاه همی هست که زنان افغانستان قهرمانانه از همه مردان افغانستان در برابر رژیم سیاه و استبدادی طالبان رزم میدن. من روزگاری را بیاد دارم که خواهران افغانستان پلکارتها و دستشان در جاده ها برآمدن علیه طالبی که از سر و سیمای جنایت و خشونت میبارید، استاد شدن و صدا بلند کردن که حق تحصیل، حق کار، حق آزادی و کرامت انسانی. ما با خواهرای عزیزم میگم که توصیه میکنیم که در هر جای هستین فریاد بلند شوین که گروه دنیا را بگیرن تا زنان در افغانستان آزاد بشوند، تا از زیر استبداد این جنایتکارها رهایی بیابند و مردم جهان هم مکلفیت داره به صدای زنان افغانستان لبیک بگه. آنچه که به مردان افغانستان، به پدرای و مادر، به پدرها و برادرها و شوهرها در افغانستان و به همه قاطبی مردم افغانستان ربط داره، اگر در برابر جنایت امروز طالب استاد نمیشوند و از طالب و گلوه طالب را نمیگیرند، دست طالب را از این جنایت علیه زنای افغانستان قطع نمیکنند، شریک جنایت طالب پدری هست که دخترش از مکتب نمیره و شریک جنایت طالب همسر است که خانمش در خانه بندی هست و شریک جنایت طالب برادرش است، برادری هست که خواهرش از مکتب محروم هست، اینا همه در این جنایت شریکند و اگر این کار را نمیکنند منتظر باشند که هر ملا در هر قریه 4 تا همسر بگیره و دخترانشان را به عنوان زنان چهارم و سوم و دوم طالبان بتن، تا حد اقل به جای اینکه جامعه افغانستان بر رفاه، آسایش، علم و ابزارهای مدرن امروزی دست پیدا بکنند، بدبختانه به کانونهای جنسی و استفاده جنسی ملاها تبدیل شد.
بسیار تشکر. بدخش ممنون لطیب. اول جلالی بدخش صاحب خبرو که مهم تیکی و اگر دای چی مثلا د پاکستان په مدارسو کې د افغانستان په ضد د پالیسي او افکارو د ترویج مسله ده، وای ونه وای که د تبرتز مات خلاص جوړ نسی نو ماسوک نسی ماتولې. په افغانستان کې تل دغه انتقادات کیږي چې اصلا د افغانستان مشکلات هغه لوی سهم یا لوی بار خپل د افغانانو په اوږه ده، ځکه دوی خپل د خپل وطن د آبادۍ په ضد کار کوي. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه د افغانانو ترمنځ د افغان پالنې، د افغانستان پالنې فکر رامنځته کیدلی شي، سره د دې چې افغانستان تل په مشکلاتو کې و، اما د دغه فکر رامنځته کول څومره تاسې مهم بولئ د افغانستان د بقا، د افغانستان د ښېګڼې او د افغانستان د ښې راتلونکي دپاره؟
پرته له شکه جلالزی صاحب، یو دغه پوښتنه زما لپاره ډیر احساسي پوښتنه ده، په دې خاطر باندې چې واقعا په افغانستان کې زما څخه نیولې چې عادي د افغانستان اوسیدونکي ومه او همدارنګه په میلیونونو افغانان چې په افغانستان کې اوسیږي په هغه واقعي بڼې باندې موږ خپل د هیواد سره مینه ونه کړل. کوم چانس چې موږ درلودله، کوم مینه چې موږ باید خپل د هیواد سره درلودلی وای، هغه مینه موږ خپل هیواد ته ور نه کړله. یو لنډ مثال یې زه تاسو ته ووایم، حتی زموږ تحصیل کرده قشر په دغه نقطې ته دوی ونه توانېدل چې سره بسیج سي هغه سیاسیونو په وړاندې ودرېږي چې هغوی خاینان ول، هغه سیاسیونو په مقابل کې ودرېږي چې هغه د خلکو رایې په پیسو باندې اخیستل، د هغه سیاسیونو په مقابل کې ودرېږي چې هغوی د طالبانو ته یې لاره خلاصول، هغه سیاسیونو په مقابل کې ودرېږي چې دوی د افغانستان په خرسلاو کې ډیر مهم رول لوبول، خو ټول څو قومي جګړې، مذهبي مسائل ایجادول. اصلا دغه ځوانان زموږ نوی نسل په دغه قضایا وباندې داخل ول چې دوی خپل تحصیل کرده ول، نو ځکه زه خپل ځان په شمول باندې ټول هغه افغانان په دغه مسله کې ملامت بولم. اوس دا کار مکوي په فیسبوکو کې زوینم، په دغه سوشل میډیا کې زوینم، من هیڅ دی یو ځواني ما ته دغه ډیره زجراوره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ ځوان تحصیل کرده قشر ماستری به کړی وي، ډاکټورا به کړی وي، خو د دې لپاره به اوس هم فارسی او پښتو مهم وي، د دې لپاره اوس هم شیعه او سنی مهم وي. مکوي دا کار د دغه خبرونې د لارې څخه چې هر څوک زموږ دا برنامه ګوري، خو سن ځوان نسل دا کار مکوي. دوهم مسله دا دی چې مون هیڅ کله خصي سي رهبران و نه درلودل په افغانستان کې چې یو فکری مکتب ایجاد کی چې مونږ دغه نسل نسل دغه بربادوي څخه خلاص سي. د 2014 څخه تر 2021 کال پورې ما جنوب غرب حوزه کې کار کول د افراطیت په ضد باندې. اکثریت فامیلونه د اقتصادي پوورټي په خاطر باندې خپل اولادونه پاکستانی مدارس ته لیږل او د دې امکانات چا برابرول د پارلمان وکیلان، د دې امکانات چا برابرول هغه قومند زورواکان چې په محلي سطح باندې د دولت لخوا حمایه کیدل. نو دغه بدبختي ټول خپل زمون خپل د سیاسيونو څخه ریشه لري چې دغه لپاره باید کار وشي او دغه کار لپاره مهمه نقطه ترست بلډینګ یا د اعتماد ایجاد دی چې دا فارم د افغانستان نوې نسل کوي.
نه نه بدخ صاحب اجازه را کړئ دغه پښتنه ستاسو څخه هم وکم. خو افغانستان مشکلات لري او خلک په تکلیف کې دي، موږ تاسو وینو چې تندلاری سخت فشارونه هم په خلکو باندې رامنځته کیږي. انسجام د افغانانو ترمنځ څنګه رامنځته کیدلی شي؟ څنګه کیدلی شي چې دغه مخالفتونه چې اوس په پراګنده شکل ستا په طالبانو باندې د فشار په خاطر څنګه کیدلی شي منسجام شي، څو د دغو فشارونو تاثیر زیات شي؟
جلال
عزیز
صاحب، زه د اغلی جلالی خبره تاییدوم، ځکه چې د افغانستان د ځوانانو او خصوصا د تحصیل کرده خلکو، چون کوم خلک چې پوهه لري او انرژي لري، دوی باید هغه قومي ټیکادارانو ته، هغه جهادي رهبرانو ته، هغه د فساد کړي ته همیشه لپاره باید د رد ځواب ورکړي او د خپل ترمنځ بیل دغه چې د افغانستان په جغرافیا د افغانستان کوم پیاوړتیا چې دي دی هغه په خاطر، دی افغانستان د خورو په خاطر، د تمامیت ارضی په خاطر، د استقلال په خاطر، د خپل منځي اختلافات، د ژبې په نوم، د سمت په نوم، د مذهب په نوم باید یېر کړي او یو ټرست بلډینګ چې اغلی جلالي او الف باید مستراشي او د خپل یو اعتماد او لوړ کچه پورې باید د ځوانانو تر شمال تر جنوب پورې او در مشرق تر مغرب پورې باید یو ټرست بلډینګ جوړ شي. د ځوانانو مسؤلیت اوس دغه پوخانی رهبران ته هغه فسادی کړی، ته هغه فسادی اشرافیت ته متوجه نه دي. د افغانستان آینده د نوې نسل، د ځوان نسل ته متوجه دي. ځوان نسل مسؤلیت لري چې افغانستان وژغوري.
مننه، تشکر.
تشکر.
زه فکر کوم د ثاني نور وخت اوس نو خغله بدش ک دغه څه چې تاسو ویل او غلی جلالي ویل دا ونسي بل اخر د افغانستان سرنوشت کوم طرف ته دی لاند زو بلوت فندیر ثاني
بسیار کوته.
بل اخر وضعیت همي هست که حکومت طالبا، استبداد حکومت طالبا ادامه پیدا میکنه و مردم افغانستان در همین سیاچا به سر میبرن بدبختانه اگر مردم متوجه مسئولیتش نشه.
بسیار تشکر میکنیم از آقای بدخش و همچنان از بانو نظیفه که وقت گذاشتن و در برنامه حاضر شدن و تحلیلات خوبشان در رابطه با موضوع و که قانون تنفیذ شده از سوی طالبان بود توضیح دادن. البته از شما خداحافظی میکنیم، باز هم به شما باقی وقتتان خوش میخواهیم و در این قسمت برنامه البته گزارش مصاحبه داریم از همکار ما که اریکا گستون، استاد دانشگاه در کولومبیا و کارشناس مسائل افغانستان، گفته توشیه قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان نشانه تشدید جدی وضعیت در افغانستان است در زمان به قدرت رسیدن طالبان. او گفته که طالبان میخواهند همچو قیادات را دائمی و لغو آن را دشوار کنند. او گفته یکی از نشانه های است برای آنهایی که فکر میکردن طالبان تغییر کردند. این گزارش، این مصاحبه با همکارم جیلا نوری است که با هم شنویم.
این قانون تشدید جدی در وضعیت است. واضحاً از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند شماری از محدودیت ها را بر زنان وضع کردند که اخیراً چندین محدودیت بیشتر را اعلام کردند. اما این اقدام اخیر طالبان به خاطر که قانون را بر برخی از محدودیت های موقتی دائمی ساختند، برای آنها اکنون ساده تر شد تا قویاً قانون را تحمیل کنند. زنان به خاطر به اعتراضات ادامه می دهند که صدای آنها شنیده شود. این قانون اخلاقی طالبان خیلی خطرناک است و در اصل یک تلاش تازه برای خاموش کردن زنان و محو آنها از محضر عام است.
نماینده یوروما بر افغانستان دلیل ما گفته که مردم افغانستان لایقه یک وضعیت بهتر دارن. چطور وضعیت میتونه برای مردم افغانستان بهتر شود در صورتی که طالبا با حقوق انسانی شهروندی و حقوق زنان احترام نمیگذارن و با جامعه جهانی در این قسمت همکاری نمیکنن؟
آنچه واقعا برای من نگران کننده است اعلامیه اخیر طالبان است که به نحو یک تحول بزرگتر میباشد. اکثر مردم در جامعه بین المللی به شمول افغانها امیدوار بودند که این دور طالبان از طالبان دهه 90 فرق داشته باشد و برخی از اعضای طالبان یقیناً این طور فکر می‌کردند و وعده داده بودند که دختران به مکتب خواهند رفت و حتی برخی از محدودیت‌های وضع شده موقتی هستند و در شرایط محدود برای آنها یعنی زنان اجازه داده خواهد شد و گفته بودند که به این باور هستند که پالیسی آنها تغییر می‌کند و تا حد امید وجود داشت. اگر جامعه جهانی می‌توانست با ترکیب از معامله، تماس‌ها و فشار یک جا با مردم افغانستان صدا بلند میکرد، ما امروز ممکن شاهد برخی از تغییرات در این پالیسی می بودیم.
تا 3 سال حاکمیت طالبا برخی از کشورها نماینده‌های دیپلماتیک طالبا را پذیرفتند، اما هیچ کشور آنها را به رسمیت نشناختند. به نظر شما طالبا با وضع همچو قانون که قیود به زنان دو برابر میسازه، چطور میتونن که انتظار به رسمیت شناختن از طرف جامعه جهانی را داشته باشند؟
طالبان قسمی که گفتین تا کنون در هیچ مجمع بین المللی یا از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده اند. در نشست های دوحه که طی سال گذشته برگزار شد حضور یافتند. جامعه جهانی با یک صدای واحد برای آنها گفتند که تا زمانی که طالبان با شرایط جامعه جهانی توافق نکند به رسمیت شناخته نمی شود، که شامل احترام به حقوق زنان است و مسئله محروم ساختن زنان از حقوق آنها جدی ترین مسئله برای جهان است. با آن هم برخی سفرهای طالبان در برخی از کشورها به طور رسمی پذیرفته شدند و طالبان در این امید هستند که پس از سپری شدن مدت بیشتر جامعه جهانی خسته خواهد شد و آنها از طرق مشروعیت پیدا می کنند، حتی اگر در کل به رسمیت شناخته نشوند. من همچو وضعیت را پیش بینی نمی کنم. آنچه که شاهد هستیم خیلی به یک سطح پایین سفرهای طالبان در بخش های کنسولی و غیره فعالیت دارند. فکر نمی کنم که جامعه جهانی موقف خود را در برسمیت شناختن طالبان بدون تغییر کلی پالیسی های آنها در قبال حقوق زنان و برخی سیاست های دیگر متفاوت تر بسازد.
طالبان ادعا میکنند که امنیت در افغانستان یا به گفتی از نوع سال برقرار شده است، اما مردم افغان با بحران های مختلف با شمول بحران و آفات طبیعی درگیر ماندند. طالبان چطور میتونند که همچون ادعا را در محتوای آنچه در افغانستان مگذره بکنند؟
So I had the opportunity to travel.
من سال گذشته فرصت سفر به مناطق مختلف افغانستان را داشتم و چندین ولایت در مناطق مختلف سفر کردم. در مأموریتی که از جانب ملل متحد داشتم در مورد مسائل مختلف تماس‌های بین المللی با طالبان و جوامع افغان تحقیق کردم. باید بگویم که در مقایسه با سال‌های گذشته امنیت برخی از مناطق تا حد بهتر شده بود.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو در روکراس یسمین خبری پروگرام همدل تپای ترسی که راتون که خبرون است تاسی غیده
تا دیدار بعد خدا حافظ.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رنا نورستانه یم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا